السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د مخامنې خبري مجلې ته را بولم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. دغه پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري تاسو ته خبري جوړه شي. نن په جده کې د افغانستان رواني جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې لومړۍ ورځ وشوه. ټول ګډونوالو د افغانستان د جګړې په بندېدو ټینګار وکړ. نور محمد طالب هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی اوروي.
اوریدونکو بخیر راغلاست. پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. د ناتو عمومي منشیان سولتنبرګ وایي طالبان باید پوسی چې په جګړه کې برای نشي ګټلای او باید د سیاسي حل موندلو لپاره د غنی له حکومت سره کښېني. د جلال آباد د شپږمې ناحیې په فامیلیو سیمه کې نن سهار نږدې لس بجې انتحاري حمله وسوه او دولس تنه پکې وژل شوي دي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر وایي په سعودي عربستان کې د افغانستان پر حالاتو خبرې مثبتې وي او د ترکیه جمهور رئیس نن آذربایجان ته ولاړ. د ناتو عمومي منشیان سولتنبرګ وایي طالبان باید پوسټ چې په جګړه کې برای نشي ګټلای او باید د سیاسي حل موندلو لپاره د غنی له حکومت سره خبرو ته کښېني. سولتنبرګ نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې ناتو تړون د داسې پروسې د پیل لپاره د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وروستیو اقداماتو کلک ملاتړ کوي. اساسی دلیل چې ناتو په افغانستان کې د داعش له تروریزم سره مبارزه وکړي او د دې لپاره موږ باثباته افغانستان غواړو. موږ به هلته پاتې سو. د ناتو د پوځي حضور هدف د سولې لپاره د شرایطو برابرول دي. طالبان باید پوسی چې هغوی په جګړې نشي ګټلای او د دې د سیاسي حل موندلو لپاره باید د غنی له حکومت سره کښېني.
Talk with the Ghani government and find a political.
د ناتو د غړو هیوادونو مشران سبا او بل ورځ غونډه لري چې د بحثي واساسي مسله په کې د افغانستان وضعیت په دې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ګډون کوي چې د دې لپاره نن له کابل د بلجیم په لور وخوځید. د جلال آباد شهر د شپږمې ناحیې په فامیلیو سیمه کې نن سهار په انتحاري حمله کې دولس تنه وژل سوي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اخیستی دی. د ننګرهار د والي له دفتره په خبر پاڼه کې نن سهار وویل سو چې په وژل سوو کسانو کې اته تنه ملکي وګړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې حمله کوونکي پیاده سیمې ته ورغلی وو او د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پوستې ته نږدې ځان الوزولی. د چاودنې ځای ته نږدې په موټرو او دوکانونو کې د اور لګېدو له امله خلکو ته مالي زیان رسېدلی دی. د ولایتي شورا و غړي سهراب قادری غربي رسنوی ته ویلي چې حمله د موټرو د منځلو یو ځای ته نږدې وسوه او یو شمیر ماشومان چې هلته موټر شوي کوله پکې وژل سوي دي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو په نننۍ غونډه کې توافق وسو چې د افغانستان جګړه توجیه نه لري. مولوي کشاف نن په جده کې د امریکا ژغ خبريال ته وویل
ټول علماو نظریات ډېر ښه مثبت او حق ته حق وي او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه توجه کېږي د اسلام نظر. موږ همدغه توقع د خلکو او همدغه یې وویل په دې باندې اتفاق و.
په جده کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان او نورو اووه دېرش اسلامي هیوادونو معتبرو عالمانو ګډون درلود. د غونډې دوهمه ورځ سبا ده او سبا به دوی په مکه مکرمه کې ګوري. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک د امریکا پر ولسمشر چې وایي هر ورځ پر اروپایي هیوادونو نیوکې کوي چې پوځي بودیجه یې کمه ده انتقاد وکړ او وی ویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باید د خپلو اروپایي متحدانو په قدر وپوهیږي. ډونالد توسک نن د اروپایي اتحادیه او ناټو د همکاریو یو سند لاسلیک کړ او په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
speaking on the eve of the NATO summit here
in there is the NATO د مشرانو د غونډې په درشل کې غواړم چې د امریکا ولسمشر ته چهار ورځ پر اروپا لدې عمل نیوکه کوي چې پوځي لګښت یې کم دی. غواړم وایم چې شاغلیا ولسمشر امریکا د اروپا په څیر شو متحد نه لري او نه به یې پیدا کړي. ډونالد توسک د امریکا پر خلکو هم ژغ وکړ چې د خپل هیواد متحدانو ته د قدر په سترګه وګوریم. د امریکا جمهور رئیس په وروستیو کې د ناټو پر اروپایي غړو فشار زیات کړی چې د خپلو کلنیو عوایدو 2% باید خپلو پوځونو ته ځانګړي کړي. د ناټو د غړو هیوادونو مشران سبا او بله ورځ په بروکسل کې غونډه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته روان دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته ولاړ. د ترکیه د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر ګټلو وروسته د اول وار دی چې اردوغان آذربایجان ته ځي. آذربایجان او ترکیه نږدې اړیکې لري او ګډ دښمن لري چې ارمنستان دی. د هغه د سفر دا سفر د یوې ورځې دی او ویل کېږي چې نن به له هغه ځایه د قبرس ترکمیشتو سیمو ته هم ورسي. اردوغان پرون د نوې ریاستي دورې د پای لوړه وکړه او شپاړس کسیزه کابینه یې هم خلکو ته وروپیژندله. د اردوغان په نوې کابینه کې د هغه زوم بیرات البیرق شامل دی چې د ترکیه د خزانې او مالیې وزیر ټاکل سوی دی. په ترکیه کې د اصلاحاتو د نوي سیستم پر اساس چې په یوه ټول پوښتنه کې تایید سو د صدراعظم چوکۍ له منځه تللې ده. اردوغان د فرمانونو صادرولو د دولتي بودیجې د طرحې او حتی د بیړني حالت د اعلان صلاحیت لري. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مسابقو د نیمه پای لوبې په لومړۍ لوبه کې نن د فرانسې او بلجیم ټیمونه سره مخامخ کېږي. دا مسابقه د روسیې د سنټ پیټرسبورګ ښار په سټډیوم کې ده. فرانسه له 1998 میلادي کال راهیسې هڅه کوي چې د فوټبال د نړیوالې اتلولۍ جام وګټي. په نیمه پای لوبه کې ګټونکي ټیمونه به د جولای په 15 د مسکو ښار په لوژینکي سټډیوم کې سره مخامخ سي او د نیمه پای لوبې دوه بایلونکي لوبډلې به د جولای په 14 په سنټ پیټرسبورګ کې د دریم لپاره مقام لپاره مسابقه کوي.
خبرونه مو آزادي رادیو اوریدل. خبرونه د آزادي رادیو په ویب پاڼې آزادي رادیو ډاټ اورګ او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په جدې کې د افغانستان د روانې جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې لومړۍ ورځ وشوه.
غونډه انشاءالله د افغانستان لپاره مثبت نتایج لري. زه هیوادوالو ته زیری ورکوم چې خدای پاک به د دې غونډې نه وروسته په افغانستان کې سوله راولي.
د ناټو سرمشریزه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ګډون لپاره بروکسل ته تللی دی. د ناټو سرمنشي وایي په سرمشریزه کې به د افغانستان په امنیت او سوکالۍ باندې خبرې وکړي.
We will close the summit with a meeting on
the NATO سرمنشي یانس پولتنبرګ وی سرمشریزه به د افغانستان په اړه په بحث باندې پای ته ورسو. په افغانستان کې زموږ حضور د دې لپاره دی چې دغه هیواد کې تروریست نړیوال تروریستان زالی ونه کړي. او ولسمشری مانی نن د زینو سیمه ایزو زورواکانو او قمندانانو د نیولو په اړه باندې وضاحت ورکړه.
برخی بازداشت ها بر اساس شکایت های مردم هست. آیا در مورد چنین افراد غیر مسئول حکومت نقش تماشاچی رو بگیره یا باید اقدام کنه؟ این
نور مهم مطالب هم لروحی لده ترپای را سرفت شوی. نن چې تر دې دمو ازادي رادیو ته غوږ نیولی اوس هم راځو لومړی مطلب ته. نن په جدې کې د افغانستان د روانې جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې لومړۍ ورځ وشوه. ګډونوالو د افغانستان د جګړې په بندېدو ټینګار وکړ. د ازادي رادیو خبریال حمید مومند هم دا شیبه په جدې کې دغه غونډې تعقیب کړې ده او په ټلیفون باندې هم د اوس سره دی. فکر کوم سکایپ دی. په سکایپ باندې لمک سره وصل شوی دی. ستړي مشي مومند صاحب، پروګرام ته بخیر راغلی. نننۍ غونډه څنګه وه؟ کوم مهم مسایل پکې یاد شول؟
مننه ستانګزه صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو غونډه جوړه شوه. البته دا غونډه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او همدارس د روانه جګړې په اړه د علماو د یو واحد نظر د سرګندولو په باب جوړ شوی و. د غونډې په محل د اسلامي کانفرنس د سازمان د مشر همدارس د افغان پلاوی په استازیتوب باندې د دیني علماو چارګي قیام الدین کشاف او زن نورو ویناوی وکړه. غونډه لا هم روانه ده. د غونډه اساسي هدف تر ډیره پورې دا خود لیکيږي چې دوی په دې غونډه کې د افغانستان کې د سولې په خلاینه لپاره د روانو هڅو ملاتړ وشي او روانه جګړه چې تر ډیره پورې د بنیاد ورته دینی ارزښتونه ورکول کېږي د هغه د ناروا بللو لپاره دا راټول شوی دی. خو افغان پلاوی د ځینو ځانګړو غوښتنو سره د غونډې ته راغلی دی چې په هغو کې په افغانستان کې د روانې جګړې ناروا بلل دي. همداراز د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په دې کې بشپړ همکاري ترلاسه کول دي سو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. ځینې نورې اساسي غوښتنې هم دي چې په هغو کې یوه دا د اسلامي کانفرنس د سازمان بل غونډه باید په افغانستان کې جوړ شي او لدې وروسته د اسلامي کانفرنس د سرمشري زرو بلل شي د افغانستان په اړه. همداراز ځینې نور مسایل دي چې په دې کې تر بحث لاندې دي. اوس تقریبا په ګروپي ډول باندې د علماو ترمنځ بحثونه روان دي. تقریبا د دې ته 110 دینی عالمان را بلل شوی وو.
مومن صاحب چې په هغه کې بلل شوی د وخت کم دی غواړم د سبا په اړه پوښتنه وکم چې سبا به هم په مکه کې غونډوي تاسو به هلته هم ورځي او په پای کې به فتوا صادرېږي په دې اړه که وضاحت ورکړي نن څه وویل شول په دې اړه که څنګه؟
بله تقریبا ټول تیارې په همدې ارتباط باندې روان دي. سبا په مکه مکرمه کې د غونډې وروسته د مکه مکرمه د اعلامیې او یا هم د حرمین شریفین تر اعلامیې عنوان لاندې یو اعلامیه یا فتوا صادره شي چې په هغه کې به د افغانستان د روانه جګړه ناروا بلل شي او طالبانو باندې به غږ وشي چې د جنگ یوې خواته پرېږدي او د سولې له خبرو سره یوځای شي. دی دغه یو شی په وضاحت سره وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ ډول مذهبي یا دینی بنسټ نه لري، بلکې تر اوسه پورې چې کومې ویناوې کېدلې په افغانستان کې څومره وسلوالې ډلې د طالبانو په ګډون چې دي او په جګړه کې ښکېل دي دی تروریستان بلل شوی دی. په دې ارتباط د دوی موقف تقریبا واضح دی او افغان حکومت تر ډیره پورې دته خوشبینه ده چې سعودي عربستان په دې کې ډېر اساسي رول لوبوي او تقریبا ټول چارې د دوی لخوا سنبالېږي. نو دا د اسلام د اسلامي نړۍ د قبلې یا د مرکز په توګه باندې دته خوشبینی خود لیکيږي چې هرو مرو دغه غونډه به مثبت نتیجه ولري او په افغانستان کې به کوم روانه جګړه چې دا واغې ته دینی بنسټ ورکړل شوی دی هغه روایت بل ته واغستل شي.
بله مننه کوم حمید مومند په کابل کې د ازادي راډیو رئیس چې اوس د جدید ناستې لپاره سعودي عربستان ته تللی او هلته له موږ سره خبرې وکړلې. په د همدې غونډې په اړه باندې به د همدې غونډې ویناوال چې د افغانستان د دینی عالمانو په ډله کې سعودي عربستان ته تللی مولوي سمیع الله ریحان هم خبرې وکړي. لاغه سر مو مخکې خبرې کړې دي د غونډې د نن ورځې د څرنګوالي په اړه باندې غاغه کېدلې او همدارس د غونډې اهمیت یې تشریح کړی. د ښاغلي ریحان سره سلطان محمد سروار مرکه کړې ده.
دا د وای سي په خپل د جوړېدو نه وروسته اولنۍ کنفرانس چې د افغانستان په رابطه باندې ورکې د دنیا په هیڅ یو هیواد کې چې هر څومره مسایل راغلي دوی دغه یو عظیم شان کنفرانس نه دی جوړ کړی. نو دا د افغانستان د خلکو لپاره د سولې د راوستلو لپاره یو ښه زیری دی او دا د افغانستان لپاره د خوشبختۍ خبره ده چې وای سي دغسې یو کنفرانس جوړوي چې په هغې کې د ټولې دنیا علما کرام شرکت کوي. زه غواړم چې د موقع نه په استفادې باندې تاسو سره د حرم مکی د مکې مکرمې یا د بیت الله شریف د امام چې هغه دلته خبرې وکړلې خبرې ډېرې زیاتې ښې وې چې وی ویل هر هغه څوک چې د افغانستان صلحې ته غاړه نږدي، هر هغه څوک چې افغانستان کې صلح کول نه غواړي او هر هغه څوک چې افغانستان د صلح لپاره کار نه کوي، نو دغه کوم اعمال چې بیا ترسره کوي دا شیطاني اعمال دي، د اسلام سره دا کوم اړخ نه لګوي. او په ټولو طرفونو باندې غږ وکړه چې باید د صلح لپاره کار وکړي تر څو په افغانستان کې دایمي صلح راشي. او ډیره مهمه خبره چې ده مکی د امام په خبرو کې وه د حرم شریف د امام سره چې هر هغه څوک چې د افغانستان جنگ ته شرعي یا اسلامي سفر کوي دا کاملا د اسلام سره ناواقف خلک دي او دا د اسلام غلطه ترجمانی کوي.
طالبانو ته بلنه ورکړل شوې وه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، هغوی دا غونډه فرمایشي ګڼلې ده او ګډون نه دی پکې کړی. د هغوی موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
غونډه خو د ټولې دنیا د اسلامي نړۍ د مسلمانانو د هغه خلکو په بلنه په غوښتنه باندې رابلل شوې ده چې د ټولې دنیا مسلمانان هغې طرف ته مخ کوي.
او یا ټول مسلمانان د حج او د عمره په وخت کې د دغه امامانو په سیل کونه مسلمانان اقتدا کوي. ممکن بعضی خلک دا سی وی چې هغوی د خپل بعضی فرمایشونو د وجنا دغه سی رنگ ورکی خو البته ډیر غی مشان کنفرانس دی د دنیا ټول علما پکې دي. زه تاسو ته وایلی شم چې د مصر لوی مفتی پکې دی، د موریتانیا لوی مفتی پکې دی، د اردن لوی مفتی پکې دی، د ترکیې لوی مفتی پکې دی، د سوران لوی مفتی پکې دی. نو دا هغه علما دي چې دنیا کې په دوی حساب کېږي. او د دې نه علاوه د افغانستان د خلکو لپاره دا ډیره مهمه ده چې د حرمینو شریفینو امامان بیا د حرم په پاک ځمکه باندې یا د مکې مکرمې په پاک باندې داسې غونډه جوړوي. نو زه امید لرم چې د افغانستان لپاره دا د صلحې یو ښه زیری کېدلی شي، ځکه دوی په خپلو خبرو کې غټ په هغې خلکو باندې وکړه چې هر هغه څوک چې صلحې ته غاړه نه ږدي یا د صلحې لپاره کار نه کوي او یا جنګ ته لمن وهي، نو دا خلک چې دي د خطوات شیطان خطاب یې ورته وکړ. یعنې ویې ویل چې دا شیطانی کړنې کوي او د اسلام غلطه ترجمانی کوي. نو زه هر هغه چا ته چې دعوت کړې هغه ټول خلک راغلي دي، هغوی پکې شرکت کړی دی. کوم خلک چې نه دي راغلي دلته د هغوی په ورو کې شګه معلومېږي او دا د هغوی خپل ذاتي مشکل دی، په غونډه کې تاثیر نه شي غورځولی. غونډه انشاءالله د افغانستان لپاره مثبت نتایج لري. زه هېوادوالو ته زیری ورکوم چې خدای پاک به د دې غونډې نه وروسته په افغانستان کې صلح راولي.
په جده کې د دینی عالمانو د غونډې د نن ورځې د جزئیاتو په اړه باندې د دې غونډې ویناوال مولوي سمیع الله ریحان خبرې وکړلې. ویل چې تمه ده سبا ته هم په مکه مکرمه کې د دې غونډې دویمه ورځ تعقیب شي. دوی ویل سبا ته به یو فتوا هم صادرېږي او د افغانستان لپاره به ګټور نتایج ولري. خو اخوا د افغانستان د جګړې یو بل غټ ښکېلوري وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د دې غونډې په اړه باندې څه غبرګون نه دی ښودلی. یو څه د ویلو دي چې د پاکستان لخوا هم یوازې یو دینی عالم دې غونډې ته ورغلی دی او نور ګڼ دینی عالمان چې دې غونډې ته بلل شوي هغوی نه دي ورغلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ناټو تړون یا شمالي اتلانتیک سازمان غړو هیوادونو او نور متحدو هیوادونو سرمشریزه به سبا او بل سبا په بروکسل کې وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دې غونډې ته ورغلی دی. د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله هم په دې غونډه کې دی. دا چې د افغانستان په اړه په کومو مسایلو خبرې کیږي او نور څه مهم مسایل په دې غونډه کې یادیږي، د پژواک خبري اژانس خبریال جاوید حمیم کاکړ همداسې به له بروکسل له موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. کاکر سے محترم سړی مشه په خیر راغلی پروگرام ته. د افغانستان په اړه کوم مهم مسایل یادېږي په دې غونډه کې؟
مننه تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا پیلېږي او دویم ورځ باندې به د افغانستان په اړه ځانګړي ناستې وي چې پکې د ناټو سازمان او د دې متحدینو شاوخوا درې څلوېښت هیوادونو مشران به پکې ګډون کوي. دلته د ناټو سرچینې وایي چې د افغانستان په ناسته کې په دریو مهمو نقطو باندې بحث کیږي. لومړی دا چې د ناټو په افغانستان کې په مشروط ډول خپل دا اوسنۍ د روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي، په دې باندې بحث کیږي. دویمه موضوع د تر 2000 کال وروسته د افغان ملي ځواکونو د مالی ملاتړ پر ادامې به بحث کیږي. او دریمه موضوع د افغانستان د سولې پروسې څخه ملاتړ دی. نو دغه درې عمده موضوعګانو باندې په دې باندې بحث کیږي.
بلې، د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم نن خبرې وکړلې د افغانستان په اړه باندې هم جزئیات ورکړل. تاسو ورغلي وایئ اتمن دی غونډې ته؟
بله، هغه د دورځنی کانفرنس باره کې لیک جزئیات ورکړل. د افغانستان په اړه دومره ویل چې موږ به په دې اړه بحث کوو او دوی عمده شیان به د افغانستان په اړه بحث کیږي. ډېر فوکس د افغانستان د سولې په پروسې باندې وکړو چې ناټو د افغانستان یا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. هغه یو پښتنه وشوه چې په سعودي کې نن د علماو کانفرنس د افغانستان د سولې په اړه، نو هغه وویل چې ناټو سازمان د افغانستان د سولې په اړه د ټولو هڅو ملاتړ کوي چې لامل په افغانستان کې سول او ثبات رامنځته شي.
کاکر صاحب اخر دا پوښتنه کوم چې افغان حکومت خو له دغه کانفرنس ډیره تمه لري، ولسمشر غنی رسیدلی، له چا چا سره به ګوري سبا ته؟
ولسمشر غنی سبي روان شوی دی، کېدی شي رسیدلی، او اجرایه رئیس هغه هم کېدی شي ولسمشر طرف نه راغلی، هغه به جلا سفر کې راځي. د ولسمشر غنی دغه جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د ارګ ځینې سرچینو پرون ویلی وو چې دوی به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره ځانګړې لیدنې هم ولري.
ډېره مننه کوم جاوید حمیم کاکړو د پژوه خبري اژانس خبریال چې په بروکسل کې د ناټو غونډې سرمشري د پوښښ لپاره ورغلی وو. ازادي راډیو هم خپل خبریالان ورستولي دي. په سبانیو پروګرامونو کې به له دوی سره بیا خبرې وکړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر په دینی مدرسو کې ځانمرګو بریدونو ته د تنقیو زلمیانو پر روزل کېدو اندېښنه ښوده. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي شاوخوا 515 میلیونه ماشومان په داسې هیوادونو کې ژوند کوي چې جګړو او نورو آفتونو ځپلي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان ځانګړي استازي د سیمې په دینی مدرسو کې د ماشومانو پر ذهنیت اړولو او ځانمرګو بریدونو ته یې د هغوی پر روزنې اندېښنه وښوده. محمود سایقل د امنیت شورا د دوشنبې ورځې غونډې ته وویل له ماشومانو د ناوړه استفادې او د دوی له حقونو د سرغړونې تر ټولو ناوړه بڼه دا ده چې ماشومان او زلمیان د سیمې په دینی مدرسو کې ګمارل کېږي او د ځانمرګو بریدونو لپاره یې ذهنونه اړول کېږي. که څه هم ښاغلی سایقل د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خست، خو تر دې مخکې افغان چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په زرګونو افغان ماشومان او زلمیان د پاکستان په دینی مدرسو کې ځانمرګو بریدونو ته هڅول سوي دي. د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر په زیاتولو سره هڅه کوي پاکستان ته د افغان ماشومانو او زلمیانو د تګ مخه ونیسي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې ویل د افغانستان په څیر په جګړه ځپلو هیوادونو کې د هغو کسانو فیصدي 80% ته رسیږي چې عمرونه یې تر 25 کلنۍ کم دي، چې ټول نسل کله هم په سولې کې ژوند نه دی کړی. هغې له شخړو څخه د راوتلو او روښانه راتلونکي لپاره د پوهنې پر اهمیت ټینګار وکړ. نیکی هیلی وویل هغه ماشومان چې له تعلیم، مسلک او لیوالتیا پرته لویږي د افراطیانو او وسلوالو ډلو لخوا د ګمارل کېدو له خطر سره مخامخېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستندوی ادارې یا یونیسف مشرې هنریتا فور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د نړۍ په هرو څلورو ماشومانو کې یو تن په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د هغې اشاره هغو ماشومانو او زلمیانو ته وه چې په افغانستان، یمن، مالی، جنوبي سودان او نورو هیوادونو کې یې جګړو ژوند خراب کړی دی. میرمن فور د هغو ماشومانو او زلمیانو یادونه هم وکړه چې د جګړو لپاره ګمارل سوي یا هم د مځکنیو ماینونو او پر ښوونځیو په حملو کې وژل سوي دي. بلخوا د سویډن صدر اعظم سټیفن لوفرین چې هیواد یې روانه میاشت د امنیت شورا مشري کوي د امنیت شورا دې غونډې ته وویل موږ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کافي هڅه نه کوو. د ماشومانو او وسلوالو شخړې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویرجینیا ګمبا وویل د ملګرو ملتونو هغه راپور سخت ټکان ورکړی چې پکې ویل سوي په 2018 کال کې د ماشومانو له حقونو د سرغړونو د 21,000 پیښو راپور ورکول سوی چې دا د 2018 کال په نسبت د پام وړ زیاتوالی شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د سیمه ییزو غیر مسؤولو وسلوالو وروستۍ نیونې د ولس د شکایتونو پر بنسټ شوې. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن په یو خبري غونډه کې وویل دغه نیونې هیڅ ډول سیاسي او قومي بڼه نه لري. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي هغوی چې ولسی خلک زوروي او قانون تر پخو لاندې کوي حکومت یې ننداره نشي کولای بلکې پر وړاندې به اقدام کیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې هیواد کې د افغان ځواکونو له لوري د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو نیونې غیر سیاسي دي او دا کار د ولس په غوښتنه ترسره شوی دی.
برخی بازداشت ها بر اساس شکایت های ځینې نیونې د خلکو د شکایتونو له مخې کېږي. کوم قمندان چې له اروزګان ولایت څخه نیول شوی، حداقل طالبانو ته د 500 امنیتي پوستو په پلورلو کې لاس درلود، او یا کوم کس چې په پورچمن ولسوالۍ کې نیول شوی دی، ټوله ولسوالۍ طالبانو ته تسلیم کړې وه. د داسې کسانو په مقابل کې حکومت باید یوازې تماشاچی واوسي او کنه اقدام وکړي. د دوی نیول د خلکو غوښتنه وه.
د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي حکومت د خلکو د امنیت د تامین دنده پر غاړه لري او امکان شته چې د نیولو دغه لړۍ لا پسې وغځیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیت قمندان نظام الدین قیصار په ګډون د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو له نیولو وروسته د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې نظام الدین قیصاري له قانونه د سرغړونې په تور نیول شوی او د تحقیق لپاره عدلی او قانوني ادارو ته ورمعرفي شوی دی. همداشان د فاریاب ترڅنګ افغان ځواکونو په اروزګان او فرا ولایتونو کې هم د ملیشو دوه تنه قمندانان نیولي چې خلکو او آن دولت ته یې سرخوږی جوړ کړی و. د نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان ولایتونو کې په مظاهرو لاس پورې کړ چې دغه مظاهرې حتی په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي بدلې شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د سیمهییزو زورواکانو پر ضد د حکومت وروستی اقدام ستایي او د دوام غوښتنه یې کوي. د دغه کمیسیون غړي سخي میشواني ازادي راډیو ته وویل
چې اره مسله به موږ قومي طرف ته نه بیو، مجرم مجرم دی، خو هغې په هر قوم پورې او په هر ولایت پورې او په هر ژبه او په هر دغه پورې بازار پورې تعلق لري. مجرم مجرم دی او د افغانستان په هر ګوټ کې چې وي باید اقدام وشي.
د ښاغلي مشواني په خبره ولس د زورواکو په مقابل کې د حکومت له اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي او د دغه لړۍ دوام د قانون د حاکمیت او همداراز د حکومت او خلکو ترمنځ د رامنځته شوي واټن د لمنځوړلو په برخه کې هم ګټور تمامېدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر خبرداری ورکوي که په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو ته پام ونه شي نو په راتلونکو لسو کلونو کې به اوبه وچې شي. نجیب آقا فهیم نن یوې غونډې ته وویل د افغانستان لس ولایتونه د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وچکالۍ یو جدي ګواښ بولي او وایي دغه ستونزه د تیرو څو کلونو د نه پاملرنې له امله رامنځته سوې. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اقلیمي بدلون او د وچکالۍ د پیښو د مدیریت تر عنوان لاندې ورکشاپ کې په کابل کې له اوبو ګټه اخیستل ناسم وبلل او ویې ویل که پام ورته ونه سي کابل به د اوبو له پلوه له ستونزو سره مخ سي. هغه وایي له راپورونه ښکاري چې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه 9 میلیونه متره مکعبه ده، خو زموږ برداشت دا دی چې د اوبو کلنۍ اړتیا 2.5 میلیونه متره مکعبه ده، یعنې موږ 3 میلیونه متره مکعبه اوبو د کسر له موازنې سره مخ یو. که دغه بهیر دوام وکړي حتی هیلې هم موجودې وي موږ ته په راتلونکو لسو کلونو کې اوبو نه پاتې کیږي. هغلی فهم زیاتوي په کلنی ډول په کابل او نورو لویو ښارونو کې د اوبو سطح 40 متره ښکته ځي چې دا یوه جدي ستونزه ده. نوموړی وایي دا مهال په 40 ولایتونو کې چې شاوخوا 15 میلیونه انسانان پکې اوسیږي د وچکالۍ تر تاثیر لاندې راغلي چې دغه مسلې په کرنې، څارویو او د کورنیو په اقتصاد منفي تاثیر کړی. د وچکالۍ په اړه د خلکو د عامه پوهاوي او د اقلیمي بدلون په اړه له وړاندې د تدابیرو په هدف په کابل کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د 14 ولایتونو رئیسانو، د کورنیو او بهرنیو بنسټونو مسؤلینو او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت متخصصینو، د جرمني د بهرنیو چارو وزارت او WHO په همکاري په کابل کې درې ورځنی ورکشاپ جوړ سو. د دغه ورکشاپ ګډونوال به د وچکالۍ د راتک په عواملو، په وړاندې د پرتو ستونزو او د حل په لارو چارو بحث وکړي. په ورته وخت کې د ولایتونو پیښو ته د رسیدنې یو شمېر رئیسان وایي په ځینو ولایتونو کې د وچکالۍ زیاتوالی اندېښمن کړي. د فراه او نورستان دوه تنه رئیسان افغانستان عبدالعزیز ایوبی او عبدالوهاب دی اړه ازادي راډیو ته وویل
وچکالی په فرا کې تاثیرات لري زراعت د خلکو زراعت مترزه سوي دي او مالوفه او مثلا دا چرګانو چې دي دا هم متاثر سوي دي وشت سوي دي او دا منفي تاثیرات لري
د دې بارانو د نور دول په وجه باندې نورستان ولایت سخت مشکل سره مخ دي
پیښو ته د رسیدنې د چارو متخصصین په دې باور دي کله وچکالی سره مقابله ونیسي او ځانګړې پاملرنه ورته ونیسي دغه ستونزه به په لنډ مهال کې د خلکو کرنه او مالچرونه له منځه یوسي او په اوږد مهال کې به د بېوزلۍ بیکارۍ کډوالۍ او حتی په هېواد کې د ناامنۍ لامل وګرځي
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی د ازادي راډیو خبرونې په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ وخت په افغانستان کې د سهار د ماښام شپږ نیمې بجې شوې